د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو ترمنځ له اختلافاتو خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. دوی د مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د داعش هم مرستیال قومندان یې وژلی. وس هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. په دې وروستیو کې د ولسمشر د تقنی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې د غړیو شمیر له 9 څخه و تراکم شو. د غوراوي د نوې کمیټې غړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعث شو.
توقع ما این بود که بعد از صدور فرمان کمیته کارش آغاز میشه. زموږ توقع دا چې د فرمان له صدرېدو وروسته کمیټه خپل کار پیل کړي، خو له بده مرغه تر اوسه کار نه دی پیل کړی. د هغو معلومات له مخې چې لاسته مو راوړی دي، روانه اونۍ به د دې کمیټې کار پیل سي او لومړۍ غونډه به وسي او د انتخاباتو پر بنسټ به د کمیټې رئیس وټاکل سي.
خو د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم په غاړه لري وای ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی ښایي د فضا رامنځته کړي چې هغوی ونشي کولای په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبرې د افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته وکړې. د پوینه افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روسیې داسې مرستو ته چمتو دی چې د دې کار د مخته یو شمیر خندونه شته. د دوی په وینا په دغو خندونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندویو هیوادونو لخوا په روسیې لګیدلې بندیز دی چې وای افغان حکومت دې د مرستو په پیسو له روسیې څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د کابل په وینا د افغانستان بودیجه د نظامی مهماتو د پیرلو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته تاجکستان د چارواکو له خولې راپور ورکوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عملی حمله کړې، دوه تاجک کارکونکي تښتولي او یو یې ټپي کړی. یو ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وو او په شوراباد ولسوالۍ کې له پولې سره نږدې د حمله کړې. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناپور ښار کې لوبه وکړي. د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړي دي او درې واړې بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې ده او له درېو لوبو څخه درې واړه ګټلې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی. کارټر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حجی امام چې د عبدالرحمن القدلی په نامه مشهور و، دی د داعش د مالی وزیر و او په عراق او سوریه کې یې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وای
The removal of this ISIL leader will
د داعش د لیډر دغه مشر لمنځه وړل باید د دې ډلې وړتیا ته ضربه ورسوي چې په عراق او سوریه او نور ځایونو کې عملیات وکړي.
کارټر ویلي چې القدلی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی، خو ده د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي یانس ټولټنبرګ سره په سپینماڼۍ کې وګوري. سپینماڼۍ وای تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران، د ناټو د راتلونکي سرمشریزي او په اوکراین کې د روسیې د تیري ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په اتمه او نهمه د پولنډ په مرکز وارسا کې ده. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید په لسګونو کسانو وژل. د پولیسو ویان وای دا چاودنه تیر ورځ د یو لارۍ په واسطه د فوټبال په یو سټېډیم کې وشوه چې شاوخوا 9 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چاودنې سیمې ته د نږدې ناحیې ښاروال هم په وژل سویو کسانو کې دی. دا برید په داسې ځای کې شوی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی او د دې برید مسؤلیت یې منلی. یو امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلی او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېره ورځ وشوه د الوتکې ټولې سورلۍ وژل سوې. د ایران د هلال احمد د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اجنس خبر ورکړی چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکي په ګډون په دې الوتکه کې او تنه سپاره وو. یو شمېر نورو ایراني خبري رسنیو ویلي دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوې. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې هغه محل وغورځېده چې د شیراز لیولرې سیمې یو سخت ناروغ انتقالاوه. او د بلجیم چارواکو ویلي چې په بروکسل هوایي ډګر کې له 2 ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الاشرابي پیژندل شوی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې 24 کلن الاشرابي د پیښې په ځای کې د پاتې شوي ډي این ای له نمونو پیژندل شوی. د هوایي ډګر بل بریدکوونکی مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل شوی و. د راپورونو له مخې الاشراوي تر دې مخکې چې په 2014 میلادي کال کې سوریې ته ولاړ شي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. ویل کېږي الاشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22مې د حملو په تړاو درې کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په ارګ کې له اختلافاتو خبرو. د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر له اختلافاتو. د کندز والي په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسله والو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي.
کلک زره د هوا نن ښه وی موږ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه. والي دې مشاعرې ته وویل
مشاعره وروره ډیر آزاده ده، نه سانسور شته او نه سانسوره وو. ولې غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
په افغانستان کې نری رنځ یا توبرکلوز هر کال د لسګونو زره کسانو ژوند اخلي.
دا توبرکلوز پکې چې کومې د اوس تللي لیدې نه شاید ډېرې مشکوک کیسونو نو هم متخصص متخصص ته ضرورت لري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو بیا بلې روغتیایي موضوع ته ځانګړی شوی.
چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه هضم کړي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخوالی وایي.
د افغان ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم په غاړه لري وای چې د دواړو مشانو ترمنځ د توافق نشټوالی د دې لامل شو چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوی غړي هم تاییدوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د جمهوری ریاست د مرستیال دفتر وای کده انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ یو جدي هماهنګي نوي شاید داسې فضا رامسته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکو کې خپل غوښتنې عملي کړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړ سي.
ولیکن اوس چې د غلب مرزوم میتنه
لشتر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیات ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده. خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نور قانوني ټولنې چې موجود دي باید فشار راوړي ترڅو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک نه توانی دلی چې په غیزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکی او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې دخلي دي هڅه کوي چې کارونه په خپل ټاکل شوی وخت ترسره نسي. له همدې کبله د ولسمشر د ورستي تقنيني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټه د غړي شمیر له 9 څخه کسو تراکم سو. او د رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک لدندو لیرسپل د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسایل شته چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل سوي، او له همدې کبله د غوراوي کمیټې کار ځنډیدلی دی. د غوراوي کمیټې دنده لري چې تر لازمو کتنو وروسته د اوسنیو کمشنرانو پر ځای نوي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي، او وروسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او پنځه نور کسان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوي کمیټې یو غړي د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو لامل د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات بولي، او په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوی فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوي کمیټې له غړیو څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې شته، او تر هغه وخته چې داسې ستونزې نوي حل سوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
د کمیټې سکرټریټ
په ادارې امور کې دی، او هغوی باید دا دنده پر غاړه اخیستې وای چې ټول یې باید بللی وای. له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای، موږ په خپل کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو، او اوس هم په خپل فرمان زموږ لاس ته نه دی راغلی. یو معلومیږي چې تر هغه وخته چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نوي حل سوي، دا وخت وژنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به سش کال په منی کې وسی. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله، خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کېږي. افغان ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له یوناما څخه په تخنیکی برخه کې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه به حکومت ډیر ژر خپل غوښتنلیک د یوناما دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی چې په خپل د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلس چې د غوراوي کمیټه به خپل کار پیل کړي، او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي، د کمیټې کار به معنا نه لري. د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو چیړلې ده. مخکې تر دې چې د دغو ورسپانو پاڼې راوړو، په شمال کې یو بل مطلب راخلو. د کندوز چارواکي وایي چې دوی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسوالو پر ضد د خلیصله عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د کندوز د والی او امنیت قمندان څرګندونې د اجمل آریان پر راپور کې.
د کندز په خانوبات ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې د خلیصله عملیات پیل شوی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خانوبات ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصله کولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د کندز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی، او درې تنه غیر مسؤول وسلوال ژوندي نیولې دي. عمرخیل غیر مسؤول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خنډ بولي، او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو، د بې ګناه انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري.
کله زره د هوا نن خوای منګ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول چې تر څو دا ژوندۍ په لاس راغلي وي، او دا خلک بم دی غوی له مظالمونو خلاصو، او نور خلک هم چې په خارو باندې کې داخل کې اختطاف کوي، او دا مراکز ان شاء الله چې منګ دا مرکز صفه کوي خود سه فکر درلوده چې دلته هیڅ څوک مونږ ته اتلای نشي، او منګ دوی تر هغه نقطې پورې تعقیب او تر څو مونږ ته په لاس راسي.
د کندز والی ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداري ورکړ چې په سیمه کې له خپل سره او زبر ځواکۍ څخه خلاص واخلي، او خپل وسلې دولت ته تسلیم کړي، او کنه د دولت له کلک خبرګون سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د کندز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسؤول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونې او وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوي، او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم ځوروي. نوموړی غیر مسؤول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی ګواښ بولي. دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک ځوروي، او موږ دلته راغلو څو دوی خلې سلا کړو او زه دوی ته خبرداري ورکوم چې خپل وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خانابات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډېر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خانابات ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل: والی صاحب، د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ، څو خپل کلي کې په ارامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیڅ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تیرونی وروسته تر هغه لانجه پیدا شوه چې د دوستم پلویانو تور پورې کړ چې د عطا محمد نور کسانو په مزار شریف ښار کې د دوستم عکسونه لري کړي دي. کابل ورځپاڼو نن د سولې د مسلې ترڅنګ په شمال کې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې روانې پروسې او په شمال کې د جنبش او جمعیت ګوند پلویانو ترمنځ راولاړو شو اختلافاتو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې سوله د کورنیو خامارانو په خلو کې. په مطلب کې راغلی سوله د افغانستان جدي اړتیا ده، خو یو شمېر کړی شته چې په جګړو کې خپلې ګټې لټوي او نه غواړي چې له طالبانو سره سوله وشي. د مطلب لیکوال ویلي د سولې مخالف کړی اکثره حکومتي چارواکي دي او له دې ویر لري که طالبان او حزب اسلامي په حکومت ورګډ شي په حکومت کې به د دوی ونډه کمه شي. که څه هم لیکوال د دغو مخالفو کړیو یادونه نه ده کړې، خو د بلخ د سرپرست ولی یادونه یې کړې چې ویلي دي د سولې په بهیر کې هیڅ ډول معامله ورته د منلو نه ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دی؟ په سرمقاله کې د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مخلصانه هڅې کوي، خو د سرمقاله لیکوال ویلي تر اوسه افغانان د پاکستان له همکارۍ څخه راضي نه دي. د ورځپاڼې په باور پاکستان په داسې حال کې د سولې په پروسه کې له همکارۍ په شا شوی چې له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو مشران هم په هغه هیواد کې اوسیږي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې شمال او د ستونزو نوې څپې. په مطلب کې راغلی د دوستم او نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه اوس د ازبک او تاجک قوم ترمنځ د مخالفت بڼه غوره کړې او دواړه لوري د خپل ژوند بقا د همدې مشرانو په ژوند کې لټوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د جنرال عبدالرشید دوستم خبرې راخیستي چې له خپلو پلویانو یو غوښتي سوله ییزې مظاهرې باید پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ولسمشر د جنبش او جمعیت ګوند پلویانو ترمنځ د مخالفتونو د پای ته رسېدو واس نه لري. په مطلب کې راغلي چې په دغو مخالفتونو کې تر اوسه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ولسمشر هم یو پلاوی ټاکلی څو دغه مخالفتونه پای ته ورسوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د هاضمې د سیستم په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي، خصوصا یو روغتیایي مسله راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو 14 کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډېرې پېښې ثبت کړې دي. دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ ثبت شویو پېښو ارقام شاوخوا 10 سره دي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي. یو شمېر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنځ د موجوده پېښو له کبله دې ته اړتیا شته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې نور متخصصین هم وروزي. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
توبرکلوز یا نارای رنز د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه یې دا ده چې د هر کال په تیریدو د نری رنز له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبه په ورځ چې له نری رنز سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنز د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنز د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز څه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بي ساري دي. د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز 10001 پیخي ثبت کړي او درملنه شوې ده. د 13 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیخي دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیخو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید وایم چې پیخي زیات دي، خو ثبت شوی ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیخو د ثبت چارې ګړندۍ شوې دي. د مارچ 24 له نری رنز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د دغه ورځې د لمانځل لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغه ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 6000 شاوخوا کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 4000 کسان وژني. نری رنز یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنز معلومه او مجهوله بڼې لري او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامه روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنز هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزی ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا به چې څو شیان نورو ته توجه وشي. د توبرکلوز پکې چې کوم د اوس سبسیدي لیدل شاید ډیری، اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د توبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نه کې په چیست اکسری یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدل شي، چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په 13 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عام روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپري شي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره 13 ورځ تر سره شوه چې په دې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د شاعرانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اتم د نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرجي لوبغالي څخه اوریدل کیږي، چرته چې د تیری جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په ازادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
نتی وزن په ننګرهار کې د خدای فضل دی خدای چې هغه ټول نه زیات پکې ولس دخیل دی. زم غواړم چې د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمينه مساعده کم. مشاهیره ورور ډیر آزاد ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم خيسته شیر وي. موږ په خوشاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمونږ ګرمان دي. نه سانسور شته او نه سانسور وو. ولې غوښتنه به میشه داده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شیر ته هماغه څه شیر دي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متی ولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعرې په دوران کې پروفیسر سیر منګل وویل دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته یې سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوب بوی ولګي دلته کې. مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه، د خزینو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری بیا آشنا رډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې خبریش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر سمین اسریل او روزګان لیکلي دي پارلماني انتخابات ولې وزنډیدل، باید د انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. البته کوم ژمنه چې وروره ولسمشر په دې برخه کې کړې ده د هغې په د نیټی په د ځنډېدو په اړه باندې تر اوسه پورې ازادي راډیو راپور نه دی ترلاسه کړی. ډاکټر نور الله سمیم لیکي په شاجوی ولسوالۍ کې تعلیم بالکل په نشت حساب دی. وفاله لشکرګاه لیکي د افغانستان له دواړو مشرانو غواړم چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، کنه افغانستان به په راتلونکي کې له سختو ګواښونو سره مخامخ شي. عبدالوارث د کندهار له نیشت څخه لیکلی دی دلته مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، د هیلې لري چې چارواکي توجه ورته وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامه څخه لیکلی دی په پارون کې د جلال آباد او د اسد آباد په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي موادو قیمتونه دوه برابره زیات دي. قاری محمد مدنی له چارواکو هیله کوي چې قیمتونه کنټرول کړي. رحیم الله مقدس له مارجې ولسوالۍ لیکي افغان دولت باید په ټول هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد سخت عملیات وکړي. غالبا د دې اشاره دی ته چې په کندوز کې د خپل سره وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو راپور هم خپور کړ. سردار ولی سیرات په راستوبلې سمیت کې لیکي ولسمشر او اجرایي رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات هیڅ تکړي او د انتخاباتو د غوراوي کمیټې ته وړ کسان وټاکي. اسلم ارمان له خوست لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې افغان لوبډلې ته دعا وکړي چې په راتلونکي لوبې کې چې ټاکل شوې د سبا تر سره شي افغانان بریالي شي. د کرکټ په اړه نورو ګڼو اوریدونکو هم ازادي راډیو ته سمې سونه راستولې دي او یو شمېر اوریدونکو بیا د نیالګیو د کښېنولو سپارښتنه کړې ده، لکه سمیع الله حلیمي تندر او دانش او محمد خان. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د انتخاباتي کمیشنونو د غرابي کمیټې او غړی وای ټاکل شوی ده دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندویو هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګاپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ینس سلټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. یوه امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ورځ وشوه د الوتکې ټولې سوارلۍ وژل سوي دي. او د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید په لسګونو کسان ووژل.
یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی دی او یو دوه کسانو پیغام هم ثبت کړی دی. پوښتنه یې کړې ده چې سبا ته د افغانستان د کرکټ لوبه په څه وخته ټاکل شوې ده چې له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې سبا ته افغانستان د افغانستان په وخت په دریو بجو باندې مسابقه وکړي. او نن ورځ په نړیوال جام کې نیوزیلند له بنگلادیش سره د کابل په وخت په دوه بجو باندې مسابقه لري او انګلستان له سریلانکا سره د کابل په وخت په شپږنیمو بجو. اسلام آباد او تهران د تجارت د ودې او د دواړو هیوادو ترمن د تګ راتک د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا وشکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو په مقصد د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د دوغنو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې پر ورځ د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیایي خبرې شوي دي. ښاغلی روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره یې په لیدنو کې د انرژۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خوده چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي. او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي.
آی ایم کانفیډنت دټ پاکستان ایران ریلیشنز وډ کنټینیو ټو ګرو.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دواړو خیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپوړی پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپوړي چارواکي، وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونه وړ ده چې حسن روحاني دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نوې اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
د بروکسل وسیمه څنګه د تروریزم د ګواښ ومن بشوه؟ اولې نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینا دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریډونو او په بروکسل کې د سیشن بی تر انتهاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور شو. تفصیل په دې اړه له سلطان محمد سرور څخه.
د پاریس او بروکسل د بریډونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریډونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغه مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو، څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوی په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانان یې بیکار دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت نه غوښته، خو وروسته لدی چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نشول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلجیکی چې د افراطیت او تروریزم په حق لیه لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. 80% کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلجیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفی ملایانو په بلجیم کې د زیږیدلو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسولیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورتونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب او جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریه ته د جنگ لپاره تللی دي. په بروکسل کې د ایګموند د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوی وي او جرمی سابقه ولري. د بلجیم لوی سارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو بکراوی ورونو د غیر تروریستي جرایمو یو درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طرح صلاح عبدالسلام په مولنبیک یو شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار پتور ودرل سو. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار پتور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهور شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري، نو دوی په ډیر اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صاحب یم، تاسو را بولم له آزادۍ رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځینې خواړه لکه پروټین او یا نور خواړه لرونکي خواړه په وخت هضم کړي، چې له همدې امله انسان د نارامۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندی اوسئ.
ډاکټر صاحب، مخکې دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري، سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم، تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا غې نو وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بلاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمن کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده، او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هاضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې، ډیره مننه. محمد الله خان له فرانه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه، چون څنګه چې باید سوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کو، وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هاضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هاضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده، چې په دې کې خپل د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی، او بل اخر دغه کسان دوامدار نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې غوړ بیرته وځي، او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي، چې په ځینې کورنیو کې، ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي، د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی، حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي، وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کو، په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکو دې شاولی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. سلامونه.
علیکم السلام، مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې لاسي لکه د دمي څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې داسې ته خراج دستونی میداش چې بس یو وخت دا چې میاش کې دا چې یو وخت یو وخت دا چې په یو درسلو روز کې دا چې بس دا
ښه مننه کوم دوی شاولی ولا هلمن پښتنه وکړه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ته
ښه رازود محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلې دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای کچیر ته منګو تاسو د خلی د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي لن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هین نارغلی په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه کده نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولای شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه منزل د حفظ الصحه نه مراد کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چالته د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخه په یو سطل کې راخلو په بل کې او تاتم په کیوري جاچو بل تم د دې سپونو استعمال د غنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړي په بادرنګ باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې د خلک یو غرد غبار ډیر زیات ککړی او براخلی او په دې باندې شیندي تر سو پوري دلته ډول ډول میکروبونه راځي هک دامي په نوم باندې پرازیت ته ک جارډیا دا ک نور بکتریاګانی دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او سخاک لامل د انسان وجود ته داخليږي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شو د سوی هاضمه لامل ګرځیدل شي د ترخو بو خولې تراتک لامل ګرځیدل شي په زمين کې د دې سره سره کچیرته د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل لامل ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا ونی کېدو لامل ګرځيږي کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړي کله معده په اخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لمړی برخه بند کی او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځیدل شي او په زمين کې یو نظر موجود دی وای ک چیرته د معده ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلیدل شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب تلاړ شي د کی امتیاز به معاینه کی او د ویني په معاینات او حتی په غایته موادو کې مې معاینه د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکی ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کلمو کې د اوګده د اسکاریس چینجی هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځیدل شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې ان شاء الله الله به شفا ورکړي
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنو مخرو به
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشين آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړيږي دا د معدې ته وجنه ده که د ستونی د وجنه ده کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسولونو یا لوزتین التهابات په دې کې هم چې کله د میکروبې التهابي وي درې ورځې سلور ورځې بعد تر یو ځوه چې د جوار د دانې غونډه کله کوي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي نوخه خبره ده چې د یو ګوشګلون متخصص ته ولاړ شي هغه ورته لازم لارښوونه او درملنه وکړي
السلام علیکم تاسو
ډاکټر سلامونه وعلیکم سلام ځانم معرفي کړئ
رشاد له ورده غنه زما پښتنه دا غدا ما دا 15 شپږ وخت مې اومیا شې مخکې پرېشن کړو دا سپرا اوس مې دا غوډی را سدارت کې وی
اسد الله د ګریشنا پښتنه کړې دا چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د معدې د زخم ډیر زیاتې لتون دي نوی سلنه علت دام دا اچ پایلوری یا هیلوکوباکتر پایلوری په نوم یو بکټیریا ده چې د دې له امله منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغې هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوخ چې معده یې پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروگزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پردنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغیو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم بوی کولی شي چې د معدې په ټپونو کې کنی د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرسی
تعلیم کا شکشت ہے نو څنګه غری به ادوار کول شي وداخل کو ته چې دا نادیر دوی ونه
ډیره مننه کو. قیر صاحب مهمه پښتنی وی اتمن ډاکټر صاحب دا پښتنی جواب کی لته سیمنه مهرباني وکئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پښتنه کړي دا چې ما د تریخ عملیات کړي دا بری لارله اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیمداد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده. له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی، د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي، هوا تغیر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي، خو کچیر ته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي، حاجی صاحب پښتون هم ځینې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا قوزیت دیر لرم دغه پیډت باندې ما ډاکټر سره مشوره وکړل چې صحیح ده
کې اجي صاحب پښتون درې پښتنې لارلې، یو خبره پښتنې زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي، یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدې شي، د اوکزالیت څخه جوړېدې شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي، ویل که چیر تازه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د درې ملي مترو نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خپرونه په دې ولرو. درې میلینه تر و اته میلی مترو پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کیدای شي وځي. لس میلی متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي، ولې په یاد وساتئ کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زند او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي، او هغه تیږي چې اندازې د لس میلی مترو نه پورته پنځلس میلی شل میلی متره یا حتی غټي وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومیږي په هغې باندې وهي، او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کیدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي، ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په څلېرش ساعتو کې نه په شپږ دېرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي دغه حالت قبضیت دی، خو ځینې اورېدونکي زمونږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته زما ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمنګ او ساسو په ټولنه کې د هاغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ او ساسو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي، د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي، خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.